یا معلوماتو ته د لاسرسي د کورنۍ ترمنځ د اړیکو په نورو غړو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلې بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې د شخصي نظریې دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه دا چی کیږي، بے برخی کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، دغه د جنه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګری او تجارت او اقتصاد ته یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعیت کې هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعیتونو بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی و صحتي عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده. او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې ده، یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره ده غټ ستر ځان لري.
خاغره زکی ویل کیږي چې د موضوع عام خلک هم ډیر ځان کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیر کسان پیږي چې په افغانستان کې بي وزدي د مخکې به د کورنۍ د غړو خپلوانو دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کیدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې ډالر یا یورو له بهر نه خلکار کې خپل کورونو ته د اغله پرال تلیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېری کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دوه کس په بهر کې په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي. هغه پیسې هغه خپل هغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده. دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده. ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ زیانونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغه نه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خاطر زل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې نه ګاهانی هغه سوي ده حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف صحیح حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته. دا چې دا معنی ده په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راو کوي چې عادي وخت کې منه دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بل موضوع دا ده چې صد زراعي یوازې د ګنا سرچینې ته کی، یعنی د منکراتو مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتل زی.
د اسلامی علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې په خوانی رئیس قاضی اسدالله زکی و.
درسی ساعت د ازادي رادیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژۍ په مټ یو نوې څېړنه شې چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. یو شمېر ساینس پوهان وایي کچیری دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابت شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات یې له احمد شبر اورو.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل معایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا ښیي چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنې د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د ګریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېر کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو یې نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور لمخ دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پایته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روان ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور لمخ دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پوره زوویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پوره د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به یې د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د دې پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري.
د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب ووې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي څاروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکا او ته لیکلای او لوستلای نه شي، بیا ستاسو هر څه زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هغه وایي چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله، په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ته جوړ کړی و چې موږ خپله ژبه نه هیرې کو او دغې د څنګ سره موږ لیک لوستم هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه په غوښتنو وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به تلو؟ ډیر کالونه وروسته به تلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلی یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چې هلته ومه زما سره تماس ونیول شو، لا ویل ته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه ده، ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په د اخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې چوزل تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله. خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو، ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی که نه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللی، تشویبی نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړی، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطری نه لري؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، ادو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دغه تغییر و نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ د بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان اغله ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به زنه خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یې نه بابا هغه لیکنه کوله. نو زنه خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی وچه دوی فکر کاوله چې زه کېدې چې چیزه د طالبانو د ډېر ټاکس زده ډېر جات خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانون شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هوا دغه ستراتیژي هغه ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو د اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکيني رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای، او دوی به انتقاد د دې دلو دلو چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو دیو بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړو ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنه ډیره زیات کړی دی په ټولنی روز رسانه کې. همیشه ز لیکنه کوم، او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتاسو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی. زه دغه کتاب عمومی غنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکړه باندې غوړی لیکنی وکړین، اکثره وخت کېږي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتنې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. هم د خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته ووي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نوي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې موږ تاسو هغه غړتري نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کومې لارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاټن وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې هغوی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د دکترا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکترا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکترا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکترا پکې واخیستله. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار هم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده بلیو فیلن زی حتمان اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دی کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره و چه بخته است؟
بله، افغانستان که خودی بدون راغلی دی. زه په لندن که زما دلته خپل شرکت دی، زه د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات و صادرات که بودلده. شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورد جور کرده، تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را. او پلان لرمه که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلاول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم، مراره شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نه وي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بسنه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و، ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې کړم چې په دې فکر کې ما اوسې چې تاسو جنۍ یاست یا الک هست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره جاته عاجزه وم. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نشوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم همغسې مینهوالی یاست؟ اوس یې هم تعقیبوئ؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرته مراغ نو بیا هغوی مهربانی وکړله په خپله چې نه موږ ټول نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو یې وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ یو خزه د کرکټ فلسفي دا یو تابو چې موږ ماته کړل ورو ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او ونه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پرانه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بیږي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالیستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې ځان مباصره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نرانو دی کرکټ باندې خو خزه نه پویږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ما وي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته او بیا وروسته ورور نور انجونې را ووتلې بیا اسانه شوله. نو بیا په مکه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده رامخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي ما وزه غواړم روای خلمه. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل او بیا خپل پلیرانم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف د دې لپاره ما د کار کول چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ د پاره د کار کوله د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د پاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره همو ویست، سنگه تجربه و؟
تجربه دیر خواه تجربه و ما دیر تا ورنزده کرل. زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موگه دیر خواه کارمندان دلودل خود زنی دست کارمندان موگه شته و چی اوی حسلن لیک و لوست نوازده خوب به واسطه بانی راغلی و که دیش چی دیو کماندان یا دی رئیس یا دی وزیر دیو چه زوی و یا خپل خپلوان و اوی بیرا لگل بیا اوی تعلیم کچ دیر زیاده تیتا و نوزه ما دا پار زنی وقت به دیر سنزمن خبره و دیخواد اوی به لور و پوستون و بانده راغلل موږ مجبور و چې دوی د لاس تلاندې کار وکړو او د یو چا د لاس تلاندې کار وکړو چې وګړي خپل لیک ولوست نیوځه او تعلیم بیخي نه وکړي ډیره زیاته سخته تمامیدل. نو زما په ځریکی یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا موزه دغه د لاس تلاندې کار کوم او چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاندې کار کوم. نو غوی وی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي. نو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېر ډېر زیاته مننه.
Chaati vai vai, hey Subhan.